وخت د غرمې 12 بجې سوې د مشال ریډیو په یو بل خبري غړي کې مزاب عبد الحی کاکړ هرکلی کوم. د پاکستان په پنجاب صوبه کې تشدد په سواد کې د طالبانو د خواخوږو خلاصېدنه د پاکستان د وزیر اعظم د گوادر بندر پاړه څرګندونی او د بلوچستان اندېښنې د افغان ولسمشر د افغان طالبانو پر واکو اختیار خبري د پاکستان طالبانو د خبرو اترو وړاندې ستر کړی په پاکستان کې زمینی انتخاباتو نتیجې او د هغو اثرات او د مصر په تازه حالاتو په روانه غړي کې تفصیل درکو خو په فایل کې به ګل آیاز خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان د پنجاب صوبې بکر خار کې د فرقایزو پیښو کې د 11 کسانو د وژل کېدو وروسته په خار کې کرفیو لګول شوی دی. افغان ولسمشر احمد کرزی وایي چې وسلوالو طالبانو افغان حکومت ته ویلي چې دوی بې اختیار دي او د دې ډلې په نامه د چاودنو او قتلونو نه خبر هم نه دي. او د امریکا د دفاع وزیر ویلي د هیواد ځواکونه په شام کې د دې هیواد د ممکنه فوجي کاروای د فیصلې په صورت کې تیاری نیولې دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د پنجاب صوبې بکر خار کې نن له هغې وروسته کرفیو لګول شوی چې د پولیسو په وینا د دوو مذهبي سیاسي ډلو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي پرون د پنجاب صوبې د بکر خار کوټلا جام کې د سنی فرقې اهل سنت و جماعت او د شیا فرقې مجلس وحدت المسلمین غړو ترمنځ د ډزو تبادله شوي. رپورټونه وایي دا نښتې له هغې وروسته شوي کله چې سنی ډلې په شیاګانو د هغوی د یو غړي د وژل کېدو تور ولګاو. دا نخت وروسته په دغه خار کې امنیتي ځواکونه پر ځای کړل شوي دي. د پاکستان سرکاري راډیو تر مخه په خار کې د نامعلومه مودې لپاره کرفیو نافذ کړل شوی دی. بلخوا په اسلام آباد کې پرون په یوه مدرسه د ډزو په نتیجه کې د دغې مدرسې د محتمم په شمول درې کسان وژل شوي دي. د اسلام آباد پولیسو په وینا د مدینه العلم نومي مدرسې محتمم محمد عارف د نمانځه وروسته د دغې مدرسې بهر ولاړ وو چې په موټرسایکل سپاره نامعلومه وسلوالو پرې ډزې وکړې. تحریک طالبان پاکستان د پنجابی طالبانو له هغه بیان سره لا تعلقي خودلی چې پکې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د خبرو ترو د ورکل شوی وړاندیز هرکلی کړی بو. د پنجابی طالبانو ویان اسمت الله ماویا د پنجابی پورس پاکستانی رسنو ته په بیان کې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف لوري د خبرو ترو د وړاندیز هرکلی کړی بو او دای د نوموړي سیاسي پوها بللی و. د طالبانو بیان شاهد الله شاهد نن مشال لري ته د ټلیفون د لاري ویل چې د پنجابي طالبانو په ګډون هیڅوک هم د تحریک طالبان د اجازه بغیر له حکومت سره خبرې تر نه شي کولای. نو موري ځا تکړه چې نواز شریف ویلی وو ک خبري ونه شوي نو د طاقت استعمال بکوي. د شاهد الله شاهد په خبره د دوی نور د ضمانتيانو په توګه مولانا فضل الرحمن او منور حسن باندې اعتبار نه دی پاتې. کارپوهان فکر کوي چې له حکومت سره د خبرو ترو په حواله دغه متضاد بیانونه د پنجابی طالبانو او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ جوور اختلافات په ګوته کوي. د امریکا په فلوریدا ریاست کې د یو جماعت مولا ته 25 کاله د بند سزا وربل شوې ده. دغه مولا پاکستانی طالبانو ته د لسګونو زرو ډالرو د استولو په جرم کې په لاس لرلو تورن شو. اتاویا کلن حفیظ خان د مارچ په میاشت کې مجرم پیژندل شوی و چې له 2008 تر 2010 کال پورې 50,000 ډالره پاکستانی طالبانو ته لیږلی دي. امریکایي سارنوالو ویل پر دغه پیسو وسلې اخیستل شوي دي چې له دغه ډول وسلو د امریکا او پاکستان د ګټو پر ضد استفاده کیږي. حفیظ خان دغه تورونه رد کړي او وایي چې دغه پیسې خپل کورنۍ ملګرو او پسواد کې یو دینی مدرسې ته استولې دي. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ویلي چې د بلوچستان گوادر بندرګاه ته په ځانګړي حیثیت ورکوي چې دا شان بهر ملکي سرمایه‌کاران په دې سیمه کې سرمایه‌کاری لپاره وحسبي. دا خبره نواز شریف پرون د وفاقي کابینې د غونډې پر مهال کړې. نوموړي زیاته کړه چې گوادر بندرګاه د دوبۍ او د سنگاپور بندرګاهو په شان د سرمایه‌کاری صلاحیت لري. د سرکاري خبري ایجنسی پی پی تر مخه په یاد غونډه کې وزیر اعظم د کراچۍ نه پیښور پورې د موجوده ریل پټري د نور پراخولو لپاره د 2.5 ارب ډالرو منځوري هم ورکړه. افغان ولسمشر احمد کرزی وایي چې وسلوالو طالبانو افغان حکومت ته ویلي چې دوی بی اختیار دی او د دې ډلې په نامه د چاودنو او قتلونو خبر هم ندی. دا خبره ولسمشر حامد کرزی پرون د افغانستان د علماو د شورا له ځینې غړو سره د ملاقات پر مهال کړي. ولسمشر وای چې طالبان په خپل واک نه لري او دا موضوع په قطر کې مخې ته راغلی. پاکستان ته د خپل سفر په اړه ولسمشر ویل هیله مند دی چې د سفر به د سولې په لار کې مثبتې پایلې ولري. بلخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنو اړیکو مشر اسماعیل قاسمیار وایي چې پاکستان باید عملي ګامونه پورته کړي.
مناسبات هر دو کشور در گیره و
د دواړو هیوادونو اړیکی با د پاکستان پر ریښتینو همکارۍ پورې اړول لري چې دوی په عمل کې نه په خبرو کې دا ثابت کړي چې پاکستان د سولې په خبرو اترو کې مثبت رول لوبوي څو په دې توګه له طالبانو سره د سولې خبرې وشي.
ټاکل شوی چې افغان ولسمشر به د روانې میاشې په اخر کې د پاکستان سفر وکړي. د کندهار د هغه کلي اوسیدونکو چې پکې امریکایي فوجي رابرټ بیلز شپاړس ملکان وژلي وو د عدالت لخوا د عمر قید سزا سم ونه باله. له دې ډلې ایزې وژنې ژغورل شوو او د وژل شوو د کورنۍ غړو ویل د رابرټ بیلز په پیښه کې انصاف ورته نه دی میلاو شوی. په امریکا کې یو فوجي عدالت پرون رابرټ بیلز ته داسې عمر قید سزا واوروله چې په ضمانت به نه خوشي کیږي. د عدالت له حکم وروسته یو افغان چې له څو تنو نورو سره په عدالت کې د ګواهۍ لپاره امریکا ته تللی وویل رابرټ بیلز د جون په میاشت کې د پانسې له حکومت د بچ کېدو لپاره خپل جرم ومانو او ویل چې دا کسان د وژلې دي. وروستۍ خبر دی د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي هیواد یې ځینې سمندري ځواکونه او نورو اړوند د تاسیساتو تیاری په هغه صورت کې نیولې که چېرته امریکا د شام پر ضد د فوزي ګام اخستو پریکړه وکړي. نوموړی وایي چې ولسمشر باراک اوباما پینټاګون ته ویلي چې په شام کې د فوزي عملیاتو لپاره په تیاری غور وکړي او د دې لپاره د ځواکونو پر ځای کول ضروري دي. نوموړي د ځواکونو د پر ځای کولو په اړه نور معلومات نه دي شریک کړي خو زیاته کړه چې امریکا تر اوسه پورې د دې خبرې جاج اخلي چې آیا د شام حکومت په روانه ونې کې د ملکي وګړو پر ضد کیمیاوي وسلې استعمال کړي دي او کنه. د رپورټونو تر مخه په دغه کیمیاوي وسلو په بریدونو کې په لسګونو کسان وژل شوي ول.
تاسو مشال ریډیو ری خبرونه مو له ګل آیا څخه واوریدل. په خیبر پښتونخوا کې له طالبانو سره د خواخوږي یا ملګرتیا په تور نیول سوي شپېته کسان د کسب د ورکولو د ورزده کولو وروسته خوشي کړل سوي دي. دوی اوس څه فکر کوي؟
کړو باندې پخېمانه دي او توبه استلی ده. وینده لپاره مونږ یا مونږ چې کوم دا اسلام غنو دا اسلام نو کوم چې مونږ جهاد غنو دا جهاد نو بلکې دا یو عذاب وو.
د پاکستان وزیر اعظم ویلي گوادر بندر د آزاد بندر جوړېدو ضرورت لري خو آیا دا به د بلوچستانو په اعتماد کې د اخستو بغیر ګټه ولري؟
د بلوچستان قوم پرستان سپریټیف خلک دی هغه سره به یو خبر قوم ضروري دی هغه بغیر ګټه شان کې څو.
او افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی افغان طالبان ورته ویلی چې هیڅ واک او اختیار نه لري او هیله مند دی د پاکستان سفر به ګټور وي خو آیا د طالب بندیانو خوشی کېدو نه څه به ګټه خوشی کېدو به څه ګټه ولري؟
د دې مخ کې چې د افغان حکومت وینا باندې کوم طالبان خلاص مداغیر افغانستان حکومت سره پیدا
دا او ځینې نور رپورټونه په د مشال ریډیو پروانه غړي کې اوریدل شي. خو په خبرونه په پال کې پنجاب صوبې ته د پاکستان په پنجاب صوبې کې د جمعې پر ورځ د فرکیزه نشټو په دوو بیلابیلو پیښو کې شاوخوا 14 کسان وژل شوي دي. د بکر په شار کې د ریډیو پاکستان په خبره نن کرفیو لګول شوی ده. چارواکي وایي په بکر کې د وژل شو شمیر یو لسی خلک بیا هم پرون په پنډي او اسلام آباد کې یو دینی عالم سره له دوو نورو کسانو وژل شوي دي. د دواړو پیښو حال راته ریاض مسخیر راکوي.
پنجاب کې کم مذهبي انخته شوې دي د مختلفو ډلو ترمنځ نو لومبه په خدا د بکر په سیمه کې د کوټلا جام علاقه ده هغه کې مخه تراغله چې چارواکو په وینا دغه پیخو کې دغه انخته کې نه هته نمړ او دغه شان تر اوسه لس به درک دي او بازي کسان هغه جوبل هم دي. د پیخه د غیر رستو رامخته شو چې کله د زیارت پورز باندې یوې مذهبي ډلې یو کتن هغه په دزو وجلې شوی او بیا چې کله د جمعې پر د هغه د جنازې رستو بیا د خلکو د هغه د مسلک سره چې کم تړون لرونکو خلکو هغې احتجاج کولو، دغه شانتې په ټول ښار کې چې کم دی احتجاجي مظاهرې او ریلیانې روانې وې، دغه دوران د ډزو په پیښه کې بیا د دواړو طرفونه ډزې وشوې او خوښه نه کسان چې کم دی نو هغه بیا دغه دوران مړه شو. هسې عام چې کم دغه ځای خلک دي نو هغې دا شمېره د یولسو نه تر دولسو پورې ښایي، خو کم چې سرکاري چارواکي دي کم د پولیسو مشر دی سرفراز، د هغه په وینا باندې نه کسان وژل شوي دي، او کم چې ډی سی او دی یا د ضلعي انتظامیه چې کم مشر دی ممتاز حسین، د هغه وینا ده چې د خوشه سیمو نه هم پولیس راغوښتل شوي دي، دغه علاقه کې بکر په علاقه کې حالات ډېر کړکېچن دي، او ورسره تعلیمي چې څونه هم ادارې دي سرکاري دي او غیر سرکاري، نو د هغې هم د چوپې اعلان شوی دی.
یو خدا را ته وایسه چې د دې ډلو اندازه لګي چې دا څوک دي؟
جی بالکل، دا دغلته کې دوه ډلې چې کومې شیعه او سنی ډلې دي، د دې په مینس کې وخت په وخت دغه قسمه چې کوم دی نو دا تاوتریخوالی موجود دی او داسې قسمه پیښې مخې ته راځي، نو دا اوس چې کوم حالات خراب شوي دي نو دا هم د شیعه او د سنی ډلو ترمنځ شوي دي.
او د بل اسلام آباد کې هم څه پیښه پرون رامنځته شوې ده، هغه څنګه ده؟
جی جی بالکل، او بیا د هغې وروستو بیګا دا تقریبا چې د ماسخوتن مونځ وشو، د هغې وروستو په د کناپول علاقه دا د اسلام آباد او د پینډې پسند پرته دا یو علاقه ده، دغلته کې چې د ماسخوتن مونځ وروستو د جمعات چې کوم محتمم او کاري عارف او دغه شانتې بعضې نور خلک چې چاچې مونځ کړو هغې د جمعات نه بهر ولاړو، د پولیسو چې کوم ایس پی دی شبیح احمد د هغه په وینا نامعلومه موټر سایکل سواره هغه راغله او دغه شان د جمعات مخې ته ډزې وکړې چې پکې دغه د مدرسې محتمم کاري عارف ورسره یو دغې چڼې شاکر الله او یو لاروی محمد درویش چې هغه هم مطلب مونږ کړو دغه د دې سره ولاړو، نو دغه درې کسان چې کوم دینو په دغه پیښه کې وجل شوي دي. بیا د هغې وروستو چې کوم خلک دي نو هغې هائی وے چې کوم لاهور ته تلونکي هائی وے د اسلام آباد ته نو انکه دغه بند کړو او احتجاج یې کړو په سړک اورونه لګولو او د خلکو چې کوم خلک په دې کې کړ دي د هغې د گرفتارې لپاره مظاهرې کولې.
ریاض مسخیلو سی د پنجاب د تشدد د پیښو حال راکوي. د خیبر پښتونخوا په سواد کې فوج هغه شپېته کسان خوشی کړی دي چې د طالبانو د خواخوږي یا ملګرتیا په تور نیول شوي وو. دغو کسان ته له نیول کېدو وروسته د فوج د بحالي ادارې مشال کسبونه ورزده کړي وو او پرون یې د خلاصولو پر وخت د یوې دستوري پر موقع سندونه ورکړل. تر دې وړاندې هم د فوج د مشال نومې د بحالي ادارې نیول شوي په لسګونو مشکوک کسان ته روزنه ورکړې او بیا یې خلاص کړي وو. تفصیل له سوات نیاز احمد خان راکوي.
د سوات چارباغ پایتام کې د فوج د سوري لاندې د بیا بحالۍ ادارې مشال څخه شپېته داسې زلمي او مشران خوشي کړی شول کوم چې د سوات په بدمنۍ کې د وسلوالو سره د مرستې په تور کې نیولی شوي وو. چارواکي وایي چې دغه تنان بې لارې کړی شوي وو او د دوی درې میاشتې تربیت وروسته خوشي کولو فیصله وکړه شوه. په دغه موقع یوه درنه دستوره وشوه چې مشر میلمۍ د ملکنډ ډیویژن کمیشنر افسر خان وو. دغه پروګرام په اړه ښاغلي مشال ریډیو ته وویل،
خو څنګه چې تاسو وکتل دا آرمی یو پروګرام جوړ کړی دی ډی ریډیکلایزیشن دی کې ما خلک دی دوباره مرج کوي سوسایټی کې هغې ته قسم سبق ورکوي ټریننګ ورکوي او هنر ورته ښیي چې هغې یو کارآمد مفید رکن شي د سوسایټی.
روزانه اغستونکو کې یو شمیر زلمی هم شامل دي چې ورته د مذهب سره سره هنر هم اوخو دی شو. دغه زلمی وایي چې وړاندې د فوس په بند کې او بیا د اداره کې ورته تربیت ورکړې شو، اوس په خوشی کې دوه ډیر خوشاله دي.
سید محمد ملون دی شلو کال عمر ملي دغه هم درې میاشتې کړې او الحمدلله زما خپې دو شو او مونږ چې کو لال میټل لري کاری زکړا د کپړو والا او هغه ان شاء الله چې باروز مکوم بای اول خو مدار چې راکې کوشش کوم تعلیم سکول ته کېنم کنه تعلیم حاصل کما ان شاء الله کدانې بیا خپل کاروبار کوم خپل نمو پلار خدمت ان شاء الله او دی ان خاص سوچ باندې مدي جنو زم چې ز خاص سوچ کوم چې ماته سړی چې لږ ته وندنه سیار چې دا سره یعنی غلط ته ان شاء الله سوچ می خړې ان شاء الله.
زمانم عزیز الرحمن نه تقریبا 24 سال زما عمر ده از تقریبا 8.5 مہینه زما دلته په منډه کې وشه ری پوه سره وشه په دې کې درې میاشتې ما په مشال سکول کې تیرېږي دلته موږ د الیکټریشن کار زده کړو ان شاء الله چې بهر لاړ شو نو هم د خپل کار بکو او خپل خویندورونو لا به بچو له حلال رزق ګټو ان شاء الله. او معاشره کې به یو خو پرد جوړېدل غواړي ان شاء الله.
مشال اداره کې یو مذهبي استاد وایي چې دغه تنان د مذهب په نو استعمال کړی شي وو. اوس دوی ته درې میاشتو کې پوره پوره د مذهب تعلیم ورکړی شوی دی او دوی تمه لري چې دغه تنان به په معاشره کې ښه کردار ادا کوي.
زما نوم خطیب عبدالرحمن دی، ایم زما تعلیم دی. یاره الحمدلله تقریبا چې ټول داسې په خپل کړو باندې پښیمانه دي او توبه ایستلې ده، او آینده لپاره مونږ یعنی مونږ چې کوم دا اسلام ګڼو دا اسلام نو، کوم چې مونږ جهاد ګڼو دا جهاد نو، بلکې دا یو عذاب زمونږ د عملونو مونږ باندې مسلط شو. الحمدلله اوس به مونږ خپل نمبر هم بدلو او مونږ به چې کوم دی خپل ځان کاروبار کو خپل دغه کو خپل دین سره خپل تعلق ساتو.
د بیا بحالی ادارې مشال چارواکي وایي چې تیر سو کالو کې د دې ادارې څخه سکم 1200 داسې تنانو ته روزنه ورکړې شوې ده او بیا خوشی کړې شوې دي، کوم چې د وسلوالو سره د مرستې په تور کې وخت په وخت سوات کې نیول شي وو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو اوري. اوس هم زه افغانستان ته د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي طالبانو افغان حکومت ته ویلي چې دوی خپله کوم اختیار نه لري او له هغو چاودنو قتلونو چې کېږي هم خبر نه دي. ولسمشر کرزی پرون د افغانستان د علماو د شورا له ځینو غړو سره د خبرو پر مهال طالبانو ته پیغام ورواستاوه چې دې ډلې ته پکار دي له ځان له غلامۍ څخه خلاص کړي. ولسمشر کرزی وویل هیله مند دي چې پاکستان ته د سفر به د سولې په لاره کې د افغانستان هڅې د پاکستان ملاتړ خپل کړای سي. فریدا هوټ سفی تفصیل لري.
افغان ولسمشر وایي طالبانو په دې وروستیو کې افغان حکومت ته ویلي چې دوی مطلقاً بې اختیار دي او د هغو چاودنو او قتلونو په اړه چې د دوی په نامه کېږي خبر نه دي. د ولسمشر کرزی په وینا د طالبانو ډله لزانه واک نه لري او دا موضوع د قطر په مسلې کې په ډیر وضاحت سره ولیدل شو. ولسمشر کرزی پرون د افغانستان د عالمانو د سراسري شورا له رئیس او غړو سره په کتو کې وویل دا چې طالبان لزانه واک او اختیار ولري او کنه خو افغان حکومت به د سولې هڅو ته دوام ورکړي. په دې کتنې کې چې پرون له غرمې وروسته د جمهوری ریاست د ارګ په ماڼۍ کې وشوه، ولسمشر کرزی وویل هیله مند دی چې پاکستان ته د هغه نوې سفر به د پخوانیو برعکس ښې پایلې ولري. ولسمشر کرزی زیاته کړه له هیلو سره پاکستان ته ځي څو دا هیواد د سولې له پروسې سره همکاري وکړي. پاکستان ته د ولسمشر کرزی سفر په داسې حال کې کیږي چې له سور زورا په دې خوا د کونړ او نورستان پر ولایتونو د پاکستان لخوا توغندي ویشتل کیږي. د افغانستان د عالمانو شورا د حملې غندلې دي او له پاکستانه یې غوښتي چې پر افغانستان دا ډول بریدونه بند کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل اسماعیل قاسمیار وایي پاکستان ته پکار دی څو په عمل کې دا ثابته کړي چې د افغانستان د سولې لپاره رښتینی اراده لري.
مناسبات هر دو کشور در گیره و همکاری های صمیمانه و صادقانه.
قاسمیار وایي د دواړو هیوادونو اړیکی به د پاکستان پر رښتینو همکاریو پورې اړول لري چې دوی په عمل کې نه په خبرو کې دا ثابته کړي چې پاکستان د سولې په خبرو اترو کې مثبت رول لوبوي څو په دې توګه له طالبانو سره د سولې خبرې وشي. په افغانستان کې د موقت حکومت له پیل راهیسي تر اوسه 19 وارې ولسمشر کرزی پاکستان ته تللی، خو دې سفرونو کومه قناعت بخونکې نتیجه نه ده ورکړې. ویل کېږي چې په ځینو مواردو کې کرزی دومره کړي چې په یو ډول د پاکستان پاملرنه جلب کړي، خو د افغانستان د سولې او ثبات د تامین په برخه کې د پاکستان ژمنې تر اوسه عملي شوي نه دي.
فریدا هوډ سیفی، ولکه څنګه ستاسو په واوریدل د پاکستان د خارجه د چارو دفتر په وینا د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به راتلونکي اونۍ اسلام آباد ته ورځي. د ښاغلي کرزی اسلام آباد ته د سفر په دې مهم ګڼل کېږي چې په پاکستان کې د نواز شریف په مشرۍ اوس نوی حکومت کار پیل کړی او وزیر اعظم نواز شریف د کابل اسلام آباد ترمنځ د اړیکو ښه کولو په ضرورت ټینګار کړی. د ولسمشر کرزی د سفر به څه پایلې ولري؟ تفصیل به د داود خټک په رپورټ کې واورو.
ټاکل شوی دا چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د راتلونکي اونۍ په پیل کې د پاکستان سفر وکړي او دغه هیواد د نوي منتخب وزیر اعظم محمد نواز شریف سره د دواړو هیوادونو د اړیکو او په افغانستان کې د امن او استحکام په اړه خبرې اترې وکړي. د ولسمشر حامد کرزی پاکستان ته دا ممکنه سفر په داسې وخت کیږي چې د پاکستان نوی منتخب حکومت د کابل په اړه د اسلام آباد خارجه پالیسۍ ته د بیا کتنې خبرې کوي. د تیر ګل پورس په سرکاري رادیو او ټلویزیون کام ته په خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف ویل چې د افغانستان په اړه پالیسۍ ته د بیا کتنې ضرورت دی.
همې افغانستان کې حواله سي به
موږ ته د افغانستان په اړه هم د نوي سره فکر پکار دی. موږ ته واقع یو داسې تګلارې جوړول پکار وي چې پاکستان په نړۍ کې د یو ځلاند مقصد او پیژندل شي،
چهره کې سات پہچانا جائے.
که څه هم وزیر اعظم نواز شریف په دې ټینګار کړی چې پاکستان خپل افغان پالیسۍ ته بیا کتنه کوي، خو یو شمېر کارپوهان او د سیاسي چارو څارونکو ګمان کوي چې پاکستانی چارواکي وخت په وخت داسې بیانونه ورکوي خو عمل پرې کم لیدل کیږي. په اسلام آباد کې خبریال او کارپو محمد مالک وایي چې په دې ورستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سختو بیانونو وروسته د ولسمشر حامد کرزي اسلام آباد ته سفر په خپل د دې گواهی ورکوي چې په پالیسیو کې د پام وړ بدلون را روان دی.
د کرزي پاکستان ته د سفر لپاره راځي کېدل دا څرګندوي چې په کابل او اسلام آباد کې یو نوی سوچ را پیدا شوی. تاسو ته به یاد وي چې یوازې څو اونۍ وړاندې د کابل نه له غوسې ډک بیانونه راتلل، که څه هم ډېره بې باوري موجوده ده، خو د دې سفر کې د بیا په خپل ځای یو لوی خبره ده.
محمد مالک دا هم زیاته کړه چې ممکنه ده د ولسمشر کرزي اسلام آباد ته د سفر وروسته د خیر سګالې په توګه پاکستان یو شمېر طالب بندیان خوشي کړي، او د مالک په خبره دا هم قوي امکان لري چې په دغه ډله کې د طالبانو د سر کمانډان او د ملا عمر نږدې ملګری ملا برادر هم شامل وي. پاکستان د ملا برادر د خلاصون په اړه په رسمي توګه سند ویلي دا چې د ملا برادر یا په پاکستان کې د نورو طالب بندیانو آزادول به په افغانستان کې د امن پراوستلو کې سرول ولوبوي په اړه یې خبریال او د سیاسي چارو کارپو سلیم ساپه وایي دا ما سوای د یو علامتي پیغام ورکول نه نور هیڅ فائدہ نه لري.
فکر نه کوم چې دغه سداسي جدي مسله ده. یو خدا ده چې دین مخ کې چې کوم د افغان حکومت وینا باندې کوم طالبان خلاص نو دا غیر افغانستان حکومت سره پیدا بل دا چې برادر صاحب د طالبانو د مشر سره د رابطې لپاره خلاص کېدل نو هغه آلریډي ملا عمر صاحب اوس خپل چې کوم په قطر کې راځي.
د سلیم صافی په وینا که څه هم ولسمشر کرزی غواړي چې پاکستان د طالبان دې ترازی کړي چې د افغان حکومت سره نیغ په نیغه خبرې وکړي، خو پاکستان هم د افغان حکومت نه څه غوښتنې لري. د دې غوښتنو په اړه سلیم صافی وایي
پاکستان حکومت غوښتنه اوس د کرزی صاحب نه درې دي. یو دا ده چې هغه دې دغه انډیا یا نور خلک د افغانستان خلاف فعالیتونه هغه دې بند شي. دویمه دا چې د افغانستان په فیوچر سیټ اپ کې داسې ارینجمنټ وکړي چې سیاست د پاکستان خلاف. دریمه دا چې د طالبانو سره پاکستان
یا د دوی چې تیره میاشت پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز کابل ته په یو ورځنی سفر تللی وو او ولسمشر کرزی ته یې د پاکستان د دورې بلنه ورکړی وه. پاکستان ته د ولسمشر کرزی سفر په یو داسې وخت ترسره کیږي چې لسمو دی راهیسې اسلام آباد او کابل د یو بل پر ضد سخت بیانونه ورکوي.
تاسو مشال ریډیو ری داوت خټک ریپورت درته وړاندې کولی. د طالبانو یو مشر کمانډان د پاکستان د حکومت لخوا د سولې د خبرو اترو د وړاندیز هر کله کړی دی، ورسره د هغه حکومتي ګام ستانه کړی دی چې له مخې په هیواد کې د مرګ پر سزا عمل په موقت ډول درول شوی دی. د پنجابي طالبان د مشر لخوا د بیان د زیارت پر اساس رسنیو سره شریک کړ شوی دا چې په دې بیان کې پر کوم ټکو ټینګار شوی او دا به د سولې پر خبرو اترو تر کومه حده لاره هواره کړي دا خو به تاسو د احمد شاه زمي رپورٹ کاری. خو تازه خبر دا دی چې تحریک طالبان پاکستان دغه بیان سره د لاتعلقۍ اعلان کړی دی. خو راځي احمد شاه زمي د طالبانو د پنجابي طالبان د بیان د پاړه باندې رپورٹ جوړ کړی.
د پاکستاني طالبانو د پنجابي ډلې مشر اسمت الله معاویه د پنځشنبه په ورځ رسنیو ته په خپل لژسوي بیان کې ویلي چې د هیواد وزیر اعظم نواز شریف قام ته په خپل وینا کې طالبانو ته د سولې د خبرو اترو د وړاندیز پور کول سره د سیاسي پوهې څرګندونه کړې. نوموړي په خپل بیان کې ویلي کچیر حکومت د معاملاتو په حل کولو کې په جدي توګه دلچسپي اخلي نو په پاکستان کې به فعال جهادي ډلې مثبت غبرګون شي. معاویه پاکستانی رسنیو ته په لیږل سوي لیک له حکومت سره د خبرو اترو لپاره ځینې شرطونه هم شي چې د اسلامي قانون پلي کول او له امریکا سره د ائتلاف ختمول یې د ذکر وړ دي. دا چې د پاکستان حکومت به د طالبانو د شرایطو ته غاړه کشیږي او خبري بور سره پر مخ بوزي یا کنه. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو امتیاز ګل وای پاکستان به هیڅکله د طالبانو دا ډول غشتونو ته غاړه نه کشیږي.
فعلاً د څه دا چې یو ریاست د یو شخصي یا د یو ورکوټ غیر ریاستي ګروه لخوانه چې مطالبات دي ګمان نه کوم چې منلې شي، ولی چې دا هغه خلک دی چې ریاست چیلنج کړی دی، خلک حلال کړی دی، ډیر واضح او پخپل کارم ویل دی چې د پاکستان فوج، د پاکستان حکومت زمونږ دښمن دی، د پاکستان دستور دی، د پاکستان پارلمان دی، د پاکستان عدالتونه دی. که تر کومه پورې چې یو شخصي ګوند، ورکوټه ګوند یا غیر ریاستی ګروپ یا دا ونه مني، نو ګمان نه کوم چې داسې په آسانه به خبرې اترې وشي.
د پنجابي طالبان مشر عصمت الله معاویه د پاکستاني حکومت د هغه ګام ستاینه هم کړې چې له مخې په هیواد کې د مرګ پر سزا عمل په موقت ډول درول شوی دی. تر دې وړاندې طالبانو ګواښ کړی و چې کچیرې په زندان کې د مرګ د سزا په انتظار ناست د دوی ملګري پانسي کړل سول، نو بدل به د پاکستان د واکمن ګوند مسلم لیگ نواز ډلې له مشر او د هیواد له وزیر اعظم نواز شریف او د هغه له ورور شهباز شریف څخه اخلي چې د پنجاب وزیر اعلی هم دی. د دې سربیره د پاکستان پر حکومت د بشري حقوقو د نړیوالو سازمانونو فشار هم و چې د مرګ سزا ودروي. دا چې پاکستاني حکومت د نړیوالو سازمانونو پر فشار خپل پریکړه بدله کړې، کله طالبانو اختار دوی مجبور کړل چې د مرګ سزا وځندوي او د سولې د خبرو اترو وړاندیز وکړي. په پېښور کې د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک وایي دواړه خبرې د حکومت په دریس کې د بدلون باعث ګرځېدلې دي.
مهمه خبره دا ده چې دغه بیس په داسې وخت کې شروع شو او په داسې وخت کې بیا ځینې هغه مهم شخصیاتو ته چې هغه په ځینې غټو تروریستي کارونو کې ملوث وو هغوی ته هم د پانسۍ وخت برابر و، او بیا حکومت دا اشاره هم ورکړه چې کنې هغه خلکو ته ډېر زر پانسۍ ورکړی شي، او کوم وسلوال ډلې چې دي هغوی هم د دې اظهار کولو چې کېدی شي چې دا نو دا هغوی هغه مشران چې د پانسۍ سزا دغه دي هغوی ته سزا ورکړی شي. نو دغه ټولې خبرې چونکه په یو وخت کې روانې وي، نو زما په خیال باندې چې دنو دوړو به اکثر وي.
که څه هم په پاکستان کې د نواز شریف په مشرۍ کې د نوي حکومت لره تک سره سم طالبانو د خبرو اترو په لړ کې نرمي شوډلې و، خو د روان کال د مې په میاشت کې هغه وخت خپل پریکړه بدله کړل کله چې د تحریک طالبان پاکستان مرستيال مشر ولی الرحمن د امریکا د بی پایلټ الوتکې په برید کې ووژل شو. دا یادونه ده چې د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ وړاندې هم څو څو ځلې د سولې خبرې اترې تر سره شوې، خو څه ډول نتیجه یې نه دور کړې او دواړه لوري پر خپل شرایطو ولاړ پاتې شوی دي.
احمد شاه زمي عبادلته یادونه وکړه چې دا بیان پنجابي طالبانو ویان دور کړی و چې د نواز شریف د خبرو اترو د وړاندیز هر کلی کوي، خو اوس تیری کې طالبان پاکستان په تازه بیان کې مشال ریډو ته ویلي چې دوی د تحریک طالبان چې کوم پنجابي ډله ځان ته وایي دا غو له بیان سره هیڅ تعلق نه لري، او د تحریک طالبان پاکستان د اجازه ته بغیر هیڅ څوک له حکومت سره خبرې نشي کولی. دوی دا هم ویلي چې دوی نور د ضمانتیانو په توګه پر مولانا فضل الرحمن او منور حسن هیڅ اعتبار پاتې شوی نه دی. تاسو مشال ریډیو اوري.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي بلوچستان کې موجود د نړیوال شهرت بندرګاه گوادر ته د ځانګړي او آزاد بندرګاه حیثیت ورکولو ضرورت دی. د ده هم ویل چې دغه اړه په دې اړه هلته ځانګړي قانون هم جوړېدلی سي. نیاز مسخیر رپورت لري.
د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د تیری جمعې په ورځ ناوخته اسلام آباد کې د یو غونډې پر مهال ویل وخت راغلی چې گوادر یو آزاد او د ځانګړي حیثیت مالک بندرګاه جوړ سي.
پورا پوٹینشیل ہے گوادر کے اندر کہ وہ ایک فری پورٹ بن سکے. جا
گوادر پورا امکانات او صلاحیت لری چی او آزاد او خپلواک بندرگاہ جوڑ سی، او زما په فکر موږ گوادر ته یو ځانګړی حیثیت ورکولای سو. چرته چې با قوانین او تګلاری هم ځانګړی وی پرته د باقی پاتې ملک لا قوانین او تګلارو، او بلدا چی گوادر ته هم هغه حیثیت ورکول کېدای سی کوم چې په آسیا کې هانګ کانګ ته ترلاسه دی. چرته چې د چین او دون کی خپل سیمی ہانگ کانگ تا دتلو لپار ہم اجازت اخلی،
اور گوادر کو بھی وہی سٹیٹس دیا جا سکتا ہے جس طرح کے ہانگ کانگ کو سٹیٹس ملا ہوا ہے. چائنا کے لوگ جو ہیں وہ بھی پرمٹ لے کے ہانگ کانگ جاتے ہیں.
بلوچستان کی سیڑوں کی آزاد خبریال شہزادہ ذوالفقار بیا نظر لری چی گوادر تا دا آزادی بندرگاہ حیثیت اور قول لپار با ڈیر سکول پکار وی
لامالا دا دبئی رنگا فری پورٹ جوڑے گا لینا سی چل تھا ڈیر لوازما ٹورسٹک اٹریکشن دا پارا اور بزنس کمیونٹی دا پارا اٹریکشن دا پارا سے ڈیر کنسیشن ور کے وچ کم پیج ہم اگر فری پورٹ پدا دا دی چل پئی ٹیکس لگی گی لوئے لوئے پجازو کے چدی خلق خپل شیان راوڑی پاروئی با ٹیکس نہیں.
خبریال شہزادہ ذوالفقار دا نظر هم لري چې د گوادر په لړ کې د بلوچستانو رائے اخستن هم ډیره ضروری ده.
دا وخت چې دی بلوچستان چې دی د بلوچ ملټنټ چې دی هغه نه قانون منی نه یو حکومت منی نه اسلام آباد منی نه وفاقی حکومت منی نه میانواز شریف منی نو یو ور ما خیال سب د بلوچ قوم پرستان یا هغه سپریټیست خلک دی هغه سره به یو خبر کوم ضروری دی سازگار ماحول به ضروری دی چې تاسو جوړ سی دا بغیر ګرته خیان دی سو.
د پاکستان وزیر اعظم له اړخه گوادر ته د ځانګړي حیثیت ورکولو سرګندونې په داسې حال کې رامخته سوې چې په گوادر او ورته نور سیمو لکه تربت، کیچ، مکران او نور سیمو کې له تیرې سمودې راهیسې د بلوس بلتون غوښتونکو او پاکستانی امنیتي ځواکونو ترمنځ د تشدد یو شمېر پېښې رامنځته سوې دي. بل اړخ ته تر دې دمه د بلوس بلتون غوښتونکو له اړخه د وزیر اعظم نواز شریف تازه سرګندونو په اړه هیڅ خبرګون نه دی رامخته سوی. نیاز مساخل، مشال ریډیو، کوټه.
او سم دولسمه بجې سوي دي. ګلای ازو د خبرونو لنډي سوړاندې کړي. دا پاکستان پولیس وای د پنجاب صوبې په بکر خار کې پرون د دوه مذهبي سیاسي ډلو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او په دغه خار کې نن د نامعلومه مودې لپاره کرفیو لګول شوی ده. بلخوا په اسلام آباد کې پرون په یوه مدرسه د ډزو په نتیجه کې د دغه مدرسې د محتمم په شمول درې کسان وژل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان د پنجابي طالبانو له هغه بیان سره لا تعلقي خودلی چې پکې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د خبرو اترو د ورکړل شوی وړاندیز هرکلی کړی وو. د طالبانو بیان شاهد الله شاهد نن مشال لري ته ویلي د ټلیفون د لارې وویل چې د پنجابي طالبانو په ګډون هیڅوک هم د تحریک طالبان د اجازت بغیر له حکومت سره خبرې ترې نشي کولی. د امریکا په فلوریډا ریاست کې د یو جماعت ملا ته 15 کاله د بند سزا اورول شوې ده. دغه ملا حافظ خان له 2008 تر 2010 کلونو پورې $50,000 پاکستانی طالبانو ته لګېدې دي. حافظ خان دغه تورونه رد کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ویلي چې د بلوچستان گوادر بندرګاه ته په ځانګړي حیثیت ورکوي چې دا شان بهر ملکی سرمایه کاران په دې سیمه کې سرمایه کاری لپاره وهڅوي. دا خبر وزیر اعظم نواز شریف پرون د وفاقي کابینې غونډې ته د غونډې پر مهال کړي. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې وسلوالو طالبان او افغان حکومت ته ویلي چې دوی بې اختیار دي او د دې ډلې په نامه د چاودنو او قتلونو نه خبر هم نه دي. دا خبر ولسمشر کرزی پرون د افغانستان د علماو د شورا له ځینې غړو سره د ملاقات پر مهال کړی. د کندهار د هغه کلی اوسیدونکو چې پکې امریکایي فوجي رابرټ بیلز 14 ملکیان وژلي وو ویلي د رابرټ بیلز په پیښه کې انصاف ورته نه دی ملاو شوی. او د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي هیواد یې ځینې سمندري ځواکونو او نورو اړوند د تاسیساتو تیاری په هغه صورت کې نیولې که چېرته امریکا د شام پر ضد د فوجي ګام اخستو پریکړه وکړي. د خبرونو لنډیز مولا ګل ایاز خبرې دی. او اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج سهیر په اسلام آباد کې کتنه کوي.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو چې کوم موضوعات په خپلو اداریو کې راغستي دي هغه څه به دا ډول دي. ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې وزیر اعظم نواز شریف د امن په ځای کولو او د ولس د ځان او مال د تحفظ لپاره د ترخګری ختمون په خپلو لومړو ترجیحاتو کې شامل کړی دی. ادارې د وزیر اعظم نواز شریف د خلی لیکي چې وسلوال دي وسله وغورځوي نور سره به مذاکرات وکړي شي غنی په ضد به یې د طاقت استعمال کولی شي. د ادارې په وینا چې د پاکستان سیکورټی فورس خو د ترهګرۍ خلاف جنگ کوي لګیا دي خو د ملک ځینې حلقې چې پکې بعضې سیاسي ډلې هم شاملې دي له حکومت غوښتنه کوي چې د وسلوالو سره دی د جنگ په ځای مذاکرات وکړي. ادارې وړاندې لیکي چې په دې کې ځینې مذهبي او سیاسي ګوندونه په داسې انداز کې د وسلوالو سره خبرې اترې غواړي چې د هغې نه داسې محسوسېږي لکه چې حکومت وسلوال د یو متبادل قوت په څیر ومني او د مذاکراتو په میز ورسره کښېني. ادارې زیاتوي چې دې سیاسي وګړو له دا خبره په نظر کې ساتل پکار ده چې یو حکومت د وسلوالو سره اهله مذاکرات کولی شي چې وسله وغورځوي خو دلته معامله بدله ده ځکه چې دلته وسلوال ډلې د پاکستان جمهوري نظام نه مني او دغه رنګ د سیاستدانانو په ضد کاروایانې هم کوي چې له وجې یو شمېر سیاستدانانو له ژوند لاس ورکړی دی. ادارې وایي چې موجوده حکومت په کومه طریقه کار کوي د هغې نه دا معلومیږي چې دوی د ترهګرۍ پر ضد داسې کړنلاره جوړوي چې هغې باندې به د ټول ملک سیاسي ډلې ادارې او کام یو وي او که حکومت داسې کړنلاره یا پالیسي کې کامیاب شو نو بیا د ترهګرۍ خدمون ګران کار نه دی. اداریا اخیری کې لیکي چې وسلوالو لا هم په خپل طرزی عمل باندې نظر تیرول پکار دي چې په خپل درس کې لچک پیدا کړي او په کامی بهیر کې شامل شي نو دارنګ به دا ملک د نورې وینې بهېدو نه بچ پاتې شي. مشرق ورځپاڼه وایي چې پېښور کې د ضمنی ټول ټاکنو دوران کومه بدنظمي او د قانون خلاف ورزي شوې ده، د هغې ذمهواري د صوبایي حکومت او ضلعي انتظامیه سره سره په الیکشن کمیشن هم راځي. اداریه وایي چې په دغه بد انتظامۍ کې د زنانو په پولنګ سټېشنونو باندې بیا بیا اوټونه چول، په یو وخت یو پولنګ سټېشن کې د یو ګون درې درې ایجنټان او د تشدد او د ډزو پیښې یقینا چې په خپل ځای سوال یا نشان راپورته کوي. اداریه وړاندې لیکي چې دې دوران په ډیوټۍ ولاړ پولیس والا هم تماشه کوله او بل دا چې انتظامیه ته لا اوسه پورې د تحریک انصاف د بریا احساس نه دی شوی، خو د دې سره سره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هم په دې هر څه سترګې پټې کړې دي. اداریه اخیری کې لیکي چې د امن او امان خرابونکو خپل ډیوټي نه کوونکو خلکو ویډیوز هم موجود دي، باید چې ضلع انتظامیه او وزیر اعلی د دې نوټس واخلي او ذمهوارو ته سزا ورکړي چې بیا څوک د داسې کار جرأت ونه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات به نن درته اسرار علم مومند وړاندې کی. فارن پالیسی مجله لیکي چې د باندې اویا ورځې کېږي چې د پاکستان نوی وزیر اعظم د خپلې چوکۍ څوګند پورته کړی دی. پوښتنه ده چې تر دې د نواز شریف د ترګرۍ د مخنیوي لپاره یو پالیسی ولې نه ده جوړه کړې. بلخوا څېړنیز ادارې جین اسلامیک افیرس انالیست یو مقاله خبره کړې چې پکې راغلي د جولای په 9 د پاکستان پر رئیس عمران خان کې د یو جیل ماتې دوه له کبله د پاکستان حکومت لخوا له تحریک طالبان پاکستان سره د ولې لپاره روانو هڅو ته زیان رسیدلی دی. راځي سره له مومن ته غوښتو.
فرم پالیسی مجله لیکي چې باندې اویا ورځې کېږي چې پاکستان نوی وزیر اعظم د خپلې څوکۍ سوګند پورته کړي. د دوران شاوخوا اویا ترګر بدون شوې دي، نو پوښتنه دا ده چې تر دې دمه نواز شریف د ترګرۍ د مخنیوي لپاره یو پالیسی ولې نه ده جوړه کړې. د نواز شریف لخوا د ترګرۍ ضد کمزوري دریځ له کبله پر نوموړي د څه وخت راهیسې د اولس او په خاص توګه د پاکستان په ټیوی چینلونو سختې نیوکې کیږي، چې په ځواب کې یې د نواز شریف د کورونو چارو وزیر چودري نثار د اگست په 14 یو خبري غونډه کې وویل د ترګرۍ ضد جنگ د پاکستان د بقا لپاره دی. خو دا ډېره عجیبه ښکارېدله ځکه چې مسلم لیگ نون کله په اپوزیشن کې وو نو زیاتره د ترګرۍ د مخنیوي لپاره د پورته کړل شوو ګامونو خلاف ودرېدلې وو. خو اوس له خپلې خوا د نواز شریف حکومت هڅه کوي چې د حالاتو او حقایقو په رڼا کې خپل دریځ بدل کړي. همدارنګه د کورونو چارو وزیر اولس ته ویلي وو چې له صبره کار واخلي او دارنګ دوی د دې خبرې وضاحت وکړو چې لا هم د ترګرۍ ضد تګلارې ته اخیری بڼه نه ده ورکړل شوې او پرې کار روان دی. خو ډېر لږو پاکستاني وګړو به د دوی له خبرو سره موافقه کړې وي. د مقالکون کې په خبره د نواز شریف حکومت لخوا زیاتره ژمنې کیږي او همداراز د دوی د خبرې لوړاندې هم عملي کړل شوې دي او دارنګ د شریف حکومت د قومي امنیتي ستراتیژۍ په جوړولو کې تر دې دمه ناکامه دي. په مقاله کې راغلي دي چې پاکستان د ترګرۍ د مخنیوي تګلاره او د بهرنۍ چارو پالیسي د یو بل ضد دي. همداراز په دې هیواد کې سغدریزه عناصر چې د پاکستان په اوس په افغانستان او هند کې د خپلو ګټو ترلاسه کولو لپاره روزلي دي اوس په خپل د پاکستان لپاره د خطر سبب جوړیږي. بلخوا څېړنیزې ادارې جین اسلامیک افیر انالیست یو مقاله خپره کړې چې پکې راغلی دی د جولای په 9 په ډیر اسماعیل خان کې د یو جیل ماتېدو له کبله د پاکستان حکومت لخوا له طریقې طالبان پاکستان سره د سولې هڅو ته زیان رسېدلی. همدارنګه له دې سره کېدای شي چې پاکستان د استخباراتي ادارو هغه هڅې هم متاثره شي چې دارنګ له افغان دولت سره د سولې خبرو لپاره د افغان طالبانو د هڅولو لپاره روانې دي. په مقاله کې راغلي دي د ډیر اسماعیل خان جیل حملې د پاکستان د امنیتي ادارو کمزوري هم په ډاګه کړې او کېدای شي چې له دې ګام سره د وسلوالو حوصله لوړې شي وي او پراتلونکي کې په دې چیر نور بدون هم تر سره کړي. یو کارپو فرحان بخاری وای روسته له هغه چې طالبانو د ډیر اسماعیل خان جیل څخه خپل ملګري خوش کړل د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو لپاره روانه هلې ځلې له شک سره مخامخ شوې دي.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات درته اسرار علم مومند وړاندې کړل. اوس هم افغانستان او په اړه باندې یو رپورټ. د امریکا یوې پوځي عدالت هغه امریکایي چې تیر کال په کندهار کې 14 ملکیان وشلي په عمر قید محکوم کړ. د واشنگټن ایالت یوې فوجي محکمې بیل بخښلو او قد او شرط د بیلز د عمر قید سزا واوروله. د چرنوالان په نه رابرټ پیلس هغه مهال چې په کندهار کې ملکیان په دوه جلا جلا پیښ کې په قتل ورسول، په دې شپه هېده چې څه ډول کار ترسره کوي. رابرټ پیلس تیر کال په مارچ میاشت کې په خپل جرم اعتراف کړی، خو چې د دې لپاره چې د لپانسي بچ سي. فریدا هوټ سیفي تفصیل لري.
بلاخره هغه امریکایي چې تیر کال په کندهار کې د 14 ملکیانو د وژنو مسؤولو محاکمه شو او ورته د عمر قید سزا واورول شو. د سلویخ کلن رابرټ بیلز د محکمې حکم بیل کوم تخفیف او یا بخلو په شرط پرون د واشنگتن د یوې پوځي محکمې لخوا واورول شو. د څارنوالانو په وینا رابرټ بیلز هغه مهال چې په کندهار کې ملکیان په دوه جلا پیښو کې په قتل ورسول، په دې ښه پوهېده چې څه ډول کار ترسره کوي. بیلز د تیر کال په مارچ میاشت کې په خپل جرم اعتراف وکړ څو د اعدام له حکمه بچ شي. بیلز د 2012 میلادي کال د مارچ په میاشت کې وروسته له دې چې کوم فلم لیدلی و او شراب یې څښلی و، خپل وسله راخیستې وه او د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پر ځایي خلکو ډزې کړې وې. تر هغه وروسته چې پر بیلز څو ځله محکمه دایره شوه، نهایي حکم پرون د واشنگتن د یوې محکمې لخوا اعلان شو. هغه د تیرې پنجشنبې په ورځ د محکمې په لړ کې وویل چې 14 افغان ملکیانې وژلي دي. له محکمې څخه یې بخښنه وغوښته او دا یې یو بزدلانه عمل وباله. د رابرټ بیلز مدافع وکیلان وایي کېدای شي رواني فشارونه د ده لخوا د ملکیانو په وژنې کې رول لرلی وي. بیلز د دوه ماشومانو پلار دی. وروسته د پروسه کال له پیښې افغان حکومت او د قربانیانو کورنیو د امریکا له محکمې غوښتي وو چې رابرټ بیلز ته تر ټولو سخته سزا ورکړي. تر حکم د مخه هم دا مخوینه کېده چې هغه به په عمر قید محکوم کړی شي.
فریدا هوډ سیفی وا. په داسې حال کې چې د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د ستراتیژیکي همکاري امنیتي تړون تر اوسه نه دی لاسلیک شوی، په افغانستان کې د لوی جرګې خبري ګرمې سوي دي. افغان حکومت وایي ممکنه د دوو درو میاشتو موده کې لوی جرګه جوړه سي. د ملي شورا په ګډون یو شمېر بنسټونه د لوی جرګې له جوړېدو سره مخالفت لري. د دې تفصیل به لجان اقا الکوزي واورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي له امریکا سره د امنیتي تړون د خبرو لپاره ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر رنگین د فرس پنتا ټاکلي، دا تړون تر اوسه نه دی بشپړ شوی. د افغانستان جمهور ریاست وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د خلکو د نظر پوښتنې په مقصد به د دوه دریو میاشتو مودې کې لویه جرګه جوړه کړي. د جمهور رئیس حامد کرزي ویان ایمل فیضی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې په دې جرګه کې به خلک د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون په اړه پریکړه وکړي.
باید مسوده موافقتنامه امنیتی به لوی جرګه را شي او لوی جرګه کې واقعا نمائندګي کنه سر تا سر افغانستان ته باشه کې
د امنیتی تړون مسوده باید چې لوی جرګه ته وړاندې شي. دا چې لوی جرګه چې پرختیا هم د ټول افغانستان د خلکو استازیتوب وکړي شي، خلک باید د تړون په اړه پریکړه وکړي. کچېره حکومتونه د تړون په مسوده باندې توافق ته ونه رسیږي، نو دا ایجابوي چې لوی جرګه ته وړاندې شي
تا باشه کې مردم افغانستان راجبې سند تصمیم نهایی خود بگیر.
افغان حکومت در روان کال جوزا میاشت کې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستل کېدو د څرنګوالي په اعتراض کې د امریکا له متحده ایالاتو سره د امنیتي تړون په اړه خبرې بندي یا ځنډولې وي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسم یار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د لوی جرګې د جوړولو مقدماتي کارونه پیل شوي دي.
کم کم بر تبلیغات ازي شروع به کار شوه.
د لوی جرګې د تبلیغاتو کار له ګډیر پیل شوی. جمهور رئیس هم مخکې اعلان کړی و چې خلک به په لوی جرګې کې په دې اړه پریکړه کوي. د جرګې د جوړېدو مقدمات تقریبا پیل شوي دي.
مقدمات ازي تقریبا شروع شوه.
قاسم یار وای د لوی جرګې ترکیب د غړو د انتخاب یا انتصاب مسایل به د لوی جرګې د جوړولو یا تدویر د کمیسیون لخوا په ډاګه شي. د افغانستان د ملي جبهې په ګډون یو شمېر مدني بنسټونو او سیاسي ډلو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کولو لپاره د لوی جرګې جوړول د افغانستان د اساسي قانون پر خلاف عمل بللی دی. د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه پریکړه د ملي شورا صلاحیت دی.
د جنرال قوزی رپورت اوریدي. د افغانستان د پکتیکا ولایت خلګوای د ملي شورا په دواړو مجلسونو کې د یاد ولایت ځینې وکیلان او سنټران په لوی لاس پکتیا کې د یو شمیر ټولګټو پروژو د پلي کېدو مخنیسي او د ودانیز شرکتونو له مشرانو څخه باج او حصه غواړي. دوی وایي که چیرې دې مسلې ته توجه ونیسي نو ممکن هغه 50 میلیونه ډالر ضایع سي چې نړیوالې ټولنې د یاد ولایت د سړکونو د رغونو ته ځانګړې کړي دي. په دې اړه د نجیب الله الخیل رپورټ اورو.
په پکتیکا ولایت کې د یو شمېر مدني ټولنو او ټولنیزو سازمانونو غړي او چارواکي وایي چې په ولسی جرګه او مشرانو جرګه کې د یاد ولایت ځینې استازي ځاني ګټو د موندلو لپاره په دې ولایت کې د ځینو مهمو ټولګټو پروژو د پلي کېدنې مخه نیسي. په ارګون ولسوالۍ کې د ځوانانو د یو کلتوري بنسټ مشر یعقوب خان منظور آزادۍ راډیو ته وایي چې په ولسی جرګه او سنا مجلس کې د پکتیکا د خلکو بعضی استازي له هغو ودانیزو شرکتونو څخه د برخې غوښتنه کوي چې د ارګون او خرنې همدارنګه د شکین او سوربی ولسوالی ترمنز د غزیدلو لویو لارو د جوړیدو د قرارداد د اخیستو هڅه کوي.
دا غو ساختمانی شرکتونو مسؤلینو هم مونږ ته ویلي دي چې هر ځل مو چې د قرارداد د چار وروستۍ او نهایي پړاو ته نږدې کیږي د پکتیکا یو شمېر وکیلان او سناتور صاحبان هڅه کوي چې په دې کار کې دوی خپل ګټه خوندي کړي. نو کچېرې خپل سره یو خود سره په وخت مخونه نیول شي نو زه ګومان کوم چې پکتیکا والو هغه 50 میلیون ډالر چې لډی روستونزو او تکلیفونو غللو ورسته اعلان سره وړي دي هغه بل لا سوار کړي.
د پکتیکا ولایت مدني ټولنې او بلتن فعال نعمت الله خالد وای کچېر دیادو پروژو د قرارداد او عملی کېدو په لار کې ستونزې نه وای نو پته رښتګو میاشتو کې به پر دې سړکونو ډیر کار شوی وای. دا پکتیکا د ولایتي شورا رئیس عبدالمبین فقیرزاده وای یاد سړکونه نه یوازې پکتیکا والو ته بلکې د افغانستان ټولو خلکو ته د اهمیت وړ دي او په دې سره باید د تګ او راتګ همدارنګه د توکو د لیږد رالیږد په برخه کې ستونزې را کمې شي.
د ورګوند سړک بیډینګ پسخه سوی ده او بیرته اعلان ته ورکړل سوی ده. سیدا سړک د ټول افغانستاني ولار ده او خاصتا د پکتیکا او خاصتا د دینو لسوالیو د ټول ستونزو سره کمیږي.
په مشرانو جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازي جمعالدین ګیانوال هم ومنل چې په پارلمان کې د پکتیکا د خلکو ځینی استازي د خپل ګټو د لاس راوړلو لپاره د دې لوی پروژې د پلي کېدو مخنیوي کوي. بلخوا په ولسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازی سید اسحاق ګیرانی وایي چې دی د وکیلانو او سناتورانو لخوا د قرارداد د عملي کېدو په لاره کې د خنډونو له ایجادولو څخه خبر نه لري.
ما خو نه دي اورېدلي چې وکیلانو په دې کې لاس ویلي. د اخل زما لاس خو پکې نشته. زما لاس هم دا دی چې ما څو ورځې مخکې وزیر فواید عامه سره خبره وکړه او دا مې غوښتنه ورنه وکړه چې هر څو نظر کولی شي دغه سړک جوړ کړي په دې چې ژمی راځي بیا دا کار نشي کېدی. دوغونه مې واورېده چې دوسیه مالیه وزارت ته رسېدلې. زه فکر کوم چې په دې کې د هر چا چې دلچسپي وي او غلط دلچسپي وي دا د پکتیکا د خلکو سره نه بلکې د افغانستان د خلکو سره چفات.
یاد دی وی پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې هغه نسبتا پراخ ولایت دی چې د پاکستان دوه ایالتونو سره په اوږدو ګډه پوله لري او زیاتره خلک یې له ډېری ټولنیزو خدمتونو څخه بې برخې دي.
د نجیب الله الخیل رپورټ اوریدې. اوس هم مصر ته ځو. په مصر کې لا هم د لری کړل سوي ولسمشر محمد مرسي پلویان د فوج پر ضد مظاهره کوي. د جمعې پر ورځ دوی که څه هم لوی واټونو ته راونه وتل خو په خپلو سیمو کې پر لارو او له جماعتو د باندې غونډې وکړې. تفصیل به له فریده هوډ سیفي واورو.
د مصر د لری کړې شوي ولسمشر محمد مرسي پلویانو په ټول قاهره کې خواره واره اعتراضونه وکړل. زورګونه اعتراض کوونکو د خپلو سیمو په گاوند کې له جمعتونو د باندې او د قاهره د وړو سړکونو په اوږدو کې د جمعې په ورځ د پوز پر ضد شعارونه ورکول. دوی په لوی واټونو او سړکونو کې لغونډو ډډه کوله ځکه هلته لا دمخه د حکومت امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي وو. د جمعې د ورځې اعتراضونه داسې ښکارېدل لکه چې اخوان المسلمین پر موقت حکومت باندې فشار ته دوام ورکوي. د اخوان المسلمین ګڼ شمېر مشران د تیرو څو ورځو په ترڅ کې نیول شوي دي او په سلګونه نور پټ دي. د جولای له درېمې راهیسې چې ولسمشر مرسي له واکه لرې شوی دی د ده د پلویانو او پوځ ترمنځ نښتو کې سلګونه مصریان وژل شوي دي. د جمعې د ورځې اعتراضونه تر هغه وروسته وشول چې د مرسي ځایناستي پخانی لرې کړې شوی ولسمشر حسني مبارک چې مستبد بلل کېده له زندانه خوشي او په کور کې نظر بند کړ. اخوا د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي ل مصر سره د مرستو زنډول نشي کولای چې د دې هیواد د موقت حکومت لخوا شوي کارونه بدل کړي. اوباما په یوې مرکې کې چې پرون د امریکا له سی این این تلویزیون خبره شوه وویل هیواد یې باید له مصر سره د $1 میلیارډ مرستې د کمولو په اړه په پریکړې کې محتاط وي. دا پیسې تر ډیره حده د پوځي مرستو لپاره مصر ته ورکول کیږي. ولسمشر اوباما وویل چې امریکا نه غواړي له داسې کارونو سره مرسته وکړي چې د دې هیواد د اصولو سره په مخالفت کې ښکاري. د امریکا د متحد ایالاتو ولسمشر اویل د مصر د پوز لخوا د محمد مرسی تر واکه ل لری کیدو سمدستي وروسته دوی ل مصر سره پوزیم رسی په دې خاطر ونزندولی چې واشنگتن هله درلوده چې د ډیپلوماسۍ ل لارې د مصر پوز د محمد مرسی ل پلویانو سره جوړ جوړی ته وهڅوي. خو د په وینا د مصر پوز ل دې موقع ګټمان خيسته.
د مصر په حالت مو ته فريده هوټ سیفي رپورت اوریدلې. او سمبرت زو پاکستان ته د پاکستان عالمان او عالمان وای چې د پولیو یا د گذر ناروغي ختمولو لپاره ماشومان ته څاڅکي ورکول غیر شرعي ګام نه دی بلکې خلګو لپاره پکار دی چې د ټولنیزو فیصلو احترام وکړي او د خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي ورکړي. د مذهبي مشر له مشال ریډو سر په خبرو کې په دې خبره ټینګار کړی چې د پولیو څاڅکي ورکول کې شریعت هیڅ خنډ نه دی. د په داسې حال کې چې په دې چې 13 ورځ د فاټا صحت محکمه ویلو چې په شمالي وزیرستان کې په تیرو څه موده کې 12 نور د پولیو کیسونه مخته غریدي. سمجه همکار ګلایاس په دې موضوع له یو مذهبي عالم سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
قسم د نړۍ زیاتره برخو کې د پولیو یا د ګوزن ناروغي ختمه شوی خو په پاکستان او د افریقا په بري اعظم کې اوس هم دغه ناروغي شتون لري. د نړیوالو رسنو تر مخه تیر کال په پاکستان کې د پولیو 40 ناروغان وو چې زیاتره پکې د قبایلی سیمو نه وو. د پاکستان د چارواکو تر مخه په قبایلی سیمو کې د پولیو نوي کیسونه مخې ته راغلي چې پکې 14 په قبایلی سیمو کې دي. د ځای خلکو په وینا د وسلوالو طالبانو او د ځینې مذهبي مشرانو لخوا د پولیو ساسکو په اړه فتوی جاری شوی چې له عملی خلک خپل ماشومان ته پولیو ساسکی نه ورکوي. د قبایلی سیمو ځینې مذهبي مشران په دې اندي چې د پولیو ساسکی ورکول یو غیر شرعي ګام دی. خو په پیښور کې مولانا راحت حسین له مشال رادیو سره په خبرو کې وایي چې د پولیو ساسکو ورکولو په اړه ټول عالمان په دې دریز دي چې پولیو ناروغي ختمولو لپاره ساسکی ورکول ضروری دي.
زمون د معلوماتو تر حدا مونږ په دې کې داسې تصباحت نه معلوميږي نه شرعي لحاظ سره او نه ټکنیکي او طبي لحاظ سره، بلکې علماي کرامو د پاکستان په سطح کې سر علماي کرام دي هغه په دې کې د شریعت په حواله دا خبره کړې ده چې دې کې هیڅ قسمه قباحت یا د شرعي نقصانات یا روایتي نقصانات یا نسبي نقصانات نسل کشي چې ورته ویل کېږي داسې نقصانات پکې نشته. دا خبره ده پاکستان کې د لوی مفتیان او مفتي اعظم پاکستان پاتې کیږي هغه دې باره کې لا تر اوسه پورې داسې یو دریض نه ښکاره کړی چې دا غیر شرعي دي یا په دې کې نقصانات دي، بلکې هغه دا خبره کړې ده چې دا د شریعت په دې کې هیڅ په دې لاره کې رکاوټ نه دی او دا د دې چونکې دا د دی حواله سره د طبي ماهرین په دې باندې زیات خپويږي او هغه په دې کې د لیبارټونا د خلک له خبره ده چې دې کې خطر کې څه نقصان نشته. زما په خیال باندې علماء کرام متفقه ده چې فیصله په دې باندې نشته، ځکه دا اجتماعي خبره ده او په اجتماعي مسلو کې د اجتماع فتوا لازمي د فرد فتوا یو رائے کې دي، لیکن هغه د دې خلاف یو فتوا نشي کېدل.
بلخو نیویورک ټایمز روسپانې په پاکستان کې د پولیو ناروغي ختمولو پروګرام یو مشر ډاکټر الیس دوره په حواله وایي چې په کوم ځایونو کې پولیو ویکسین مهم سره رسیدلې، په هغه ځایونو کې د پولیو وایرس هم ختم شوی، خو په کوم ځایونو کې چې د پولیو ساسکې نه دی ورکړل شوی په هغه ځایونو کې اوس هم د پولیو ناروغي موجوده ده. مولانا راحت حسین هم په دې خبره زور راوړي چې په قبایلی سیمو کې د خلک خپل ماشومانو ته د پولیو د ناروغي د مخنیوي ساسکې ورکړي او دا دغه ماشومانو بنیادی حق هم دی.
ځکه به نورم خلک تپیان او ګوډ او شلشي او هغه به ژوندۍ د هغه د خوندونو نه لکه فلاس بوچت کی او باید نقصان سره مخامخ مسئله ده. زمونږ ټول قبایل ته او ټول پښتنو ته خصوصا زمونږ دا اپیل دی چې په دې کې هیڅ قسمه شرعي قباحت تر اوسه پورې زمونږ په ذهن کې نه راغلی. لہذا دا قطرې دي ټول بچو ته استعمال کړي، بلکې په خپله دې ډیمانډ او مطالبه وکړي چې زمونږ د مرضونه او مختلف امراض چې څومره دي هغه موضوعي امراض دي، هغې نه مونږ اخلاصې دي.
د پاکستان نورو سترو عالمانو هم په دې خبره زور راوړي چې د پولیو ساسکو ورکولو کې هیڅ قباحت نشته او قبایلو له پکار ده چې د اجتماع پر فیصلو غور وکړي، نه چې د یو کس او د یوې ډلې په خبر خپل ماشومان له دې حقه محروم کړي.
د ګلایز رپورت موردی د پاکستان په ستر شهر کراچي کې تیر ماښام د پښتو څخه اردو ته ترجمه شوی کتاب خدای خدمتګار تاریخ کوم کتنه سوی ده. دا کتاب په پښتو ژبه کې احمد کاکالی کلی چې اوس قاسم جان اردو ته ترجمه کړي. ظفر کریمی رپورټری.
د جمعې په ماخام د کراچۍ په آرټس کونسل کې د خدایي خدمتګار تحریک په نامه د کتاب مخکتنه وشوه. دغه کتاب احمد کاکا په پښتو ژبه کې لیکلی دی او په کال 1992 کې پښتون سیاستوال ولی خان له کابل څخه چاپ کړی و. یاد کتاب کراچۍ میشته سیاستوال قاسم جان اوس اردو ژبې ته ترجمه کړی دی. قاسم جان وایي په دې موخه یې کتاب اردو ته ترجمه کړی تر څو زیات خلک د خدایي خدمتګار تحریک څخه خبر شي.
دا زمونږ د پښتنو ډېر لوی تاریخ دی. بدقسمتۍ نه په دې ملک کې همیشه هغوی ته بد رد ویلی شوي دي او په هغوی باندې مختلف قسم الزامونه لګولی شوي دي. هغه تاریخ چې کم دی د ازادۍ نو په هغې کې زمونږ د پښتنو د خدایي خدمتګارو دا تحریک چې دی دا بالکل نظر اندازه شوی دی. نو دا ضرورت ما محسوس کړو چې خلکو ته دا شی ښودل پکار دي چې حقیقت پته ورته ولګي او زمونږ دا دومره لوی تحریک او دا دومره لوی تاریخ چې دا منظر عام ته راشي.
د مخکتنې دستورې ته په وینا کې د پاکستان د اکیډمي ادبیات ریزیډنټ ډایرکټر آغا نور محمد پټان وینا وکړه او زیاته کړه د کتاب لوستلو مخکې هغه ته خدایي خدمتګار تحریک یو سیمه ایز تحریک ښکارېدو، خو اوس ورته معلومه شوه چې له هندوستانه د انګریزانو په ویستلو کې تر ټولو زیات زندانونه او ځانونه خدایي خدمتګارانو ورکړي دي. دی وایي د باچا خان تحریک هم موږ یو سیمه ایز تحریک بللی وو او هغه مو په یو ډبه کې ایښودلی وو. د دې کتاب چاپ کېدو د دې بندې ډبې دروازه خلاصه کړه او زه فکر کوم چې دا نه یوازې په اردو ادب کې یوه ښه اضافه ده، بلکې دا د دې ژبې د ویونکو لپاره د حقیقت موندنې سرچینه هم ده. دستورې ته د کراچۍ یونیورسټۍ د پاکستان سټډي د څانګې مشر ډاکټر جعفر احمد هم وینا وکړه او زیاته یې کړه.
پاکستان بننے کے فوراً بعد ان کے حوالے
پاکستان تر جوڑے دو رستو د باچا خان په خلاف منفی پروپیگنڈا شوی، خو تر اوسه کوم خبریال یا چیڑونکی دا زحمت نه دی کړی چې په دې لړکې د باچا خان او خدایي خدمتګارانو نظر هم مخې ته راوړي. موږ له پکار دی چې تاریخ داسې ولیکو چې د سرکار له بندیزه خلاص وي او په رښتیا ولاړ وي. دا کتاب زموږ د تاریخ په سمولو کې لوی لاس امداد کوي. د یادې دستورې مشر له پېښوره راغلی نومیالی پختون شاعر، صحافی او کرکتون کې سلیم راز وو. نوموړی د دې کتاب د اهمیت په اړه له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل:
اردو یو داسې ژبه ده چې هغه په ټول ملک کې کم ویل کېږي، خلک پرې پوهېږي او بهر دنیا کې هم کم هغه لوستونکي او هغه ویونکي شته دي. داسې ژبه چې دا په پښتو کې دي نو هغه موږ سره بس داسې پاتې شي لکه کتاب چې تا بند کېښو چې اردو ته راوړې ده. هغه دا فائده ده چې دا ټوله دنیا د پاکستان خلک، پاکستان نه بهر خلک، نو دا چې کم دې نه به ټول خلک خبر شي.
یا د دیوی خدایي خدمتګار په نوم دغه کتاب په دو جلد مشتمل دی.
د ظفر کریمی ریپورت موریدی. د پښتنو په ځینو سیمو کې اوس هم هغه زوړ دود پالل کېږي چې میندې او پلرونه د خپلو ماشومانو رښتې هم هغه وخت وکړي کله چې یا خو پیدا سوي نه وي یا بیا په ورنه کې وي. د افغانستان د جلال آباد د ښځو د ریاست یو مشر وایي د کورنۍ تاوتریخوالي زیاتره پېښې داسې وي چې هم دغه رښتې سوي وي. په دې اړه باندې د باز مطابق ریپورت اورو.
سره لدی چې اوس د افغانستان اکثرو کلو خاري کلتور خپل کړي، خو بیا هم په لرو پرتو سیمو کې پلرونه د خپلو اولادونو د ژوند سودا په داسې حال کې کوي چې لا سترګې نړۍ ته نوي پرانستي. هغه داسې چې د خپلوي او یا ملګرتیا په بنیاد یو بل ته وایي چې کستا لور پیدا شوه زما زوی ته او که زما لور پیدا شوه ستا زوی ته به یې ورکوم. دغه دود له زمانو راهیسې ځینې پښتانه تر اوسه هم پالي، خو په جلال آباد کې دغه دود ته تعلیم یافته نجونې په ښه نظر نه ګوري. امینه خوګیانۍ چې د جلال آباد ښار د مجبور آباد لیسې د 12 ټولګي زده کوونکې ده، له کورنۍ اوسه هیله کوي چې په ماشومتوب کې خپلې لوڼې بل ته په نوم نه کړي.
زموږ ډېر ځایونو کې داسې کېږي چې ماشوم لا دنیا ته نه راغلی، هغه باندې داسې خبرې کېږي چې یعنې که ستا لور وشه نو ته به زما زوی ته راکړې. په دې باندې بیا وروسته ډېر زیاتې مشکلات منځته راځي. هغه وروڼه او پلرونه زما دا پیغام دی چې داسې ونه کړي چې په ماشومتوب کې خپلې لوڼې یا خویندې خلکو ته ورکړي، باید له هغې څخه چې هغه کله ځوانۍ ته ورسېږي 13 کلنه شي، بل هغې څخه پوښتنه وشي.
د بی بی حوالې سي د 12 ټولګي زده کوونکي زرغونه وایي چې کلور خور په ماشوم توپ کې بل ته پنوم شي نو دغه ډول رښتې خې پایلې نه لري.
دا چې دغه جنو په وړه کې توپ کې دیو بل پنوم باندې کېږي دا یو ډیر بد دود دی چې موږ په هیواد کې د ډیرو پوخا څخه رواج لري او تر اوسه پورې دې ادامه پیدا کړې ده. کچېرې دغه ماشومان په وړه کې توپ کې دیو بل پنوم باندې شي وي په راتلونکي کې دوی د زیاتو مشکلاتو سره مخ کېږي. کله چې دوی ځوانان شي کېدی شي یو بل نه خوښیږي. هیله لرم چې دغه دود لمنځه لاړ شي او زمونږ مشران دې ته متوجه شي چې د خپلو اولادونو په سرنوشت باندې سودا ونه کړي.
د مرسل نوري په نوم یو انجلۍ وایي چې په ماشومتوب کې ورکړه د اجباري ودونو معنا لري.
ځینې والدین دي چې په کوچنیوالو کې خپل لورګانې د یو چا په نوم کوي خو چې وروسته غټ شي کدی هغه زری او کنه هغه واده په دوی باندې اجباري کیږي. وروسته هغه چې د خسر په کور کې د ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ کیږي هلته هغه جنې یا مخکې د واده څخه خپل ځان وژني او یا هم چې کله واده شي کور څخه فرار کوي. نو دغه بده پیل دي چې د هغه د کوچنیوالو د ورکړ څخه پیدا کیږي.
د ننګرهار ولایت د ښځو چارو ریاست مشره انیسه عمرانی وایي چې دوی ته چې د کورنۍ تاوتریخوالی پیښې راځي اکثره یې په ماشومتوب او یا هم په رونی کې بل ته په نوم کړي وي.
د ښځو چارو ریاست ته چې ګوري دغه قضایې را روانې دي چې پوښتنه وکړي دا پور کوټوالي کې په ورنۍ کې ورکړل شوې ده مګر ښې پایلې نه لري. آینده کې د دوی ژوند داسې ژوند نه وي چې په ښه طریقه سره تیر شي. نو بینان هغه څه خلک چې د ښځو چارو ریاست ته راځي دا ژمنه یې کړې ده چې موږ به نه خپل اولاد په پور کوټوالي کې ورکو او په خپل فامیل کې په خپل قوم کې به دا خبره کوو چې نور خپل اولاد په کوچنیوالي کې ونه د پلرونو او میندونو دا هیله ده داسې عمل جنان کې چې پایلې ښې نه وي.
د زیاتوي چې د ښځو چارو د ریاست له اړخه په ولسوالیو کې داسې ډلې په کار ګمارل شوي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د راکمولو په برخه کې کورنیو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه پر مخ وړي چې په ماشومتوب کې د ورکړې د مخنیوي په لار کې هم تبلیغات کوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
که پښتو وایې مشال ریډیو واره.